نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
نرسنګ علي لو السلام او د سمستر مکمله درس ویلې. مونږ د دویم سمستر امتحانونه هم ورکړو. کوم څه اوس فینن مونږ راته اوسې ویاستو نو یو فشار ده لکه ډیر بد
دی. وی جلې غږ مو ووري دي چې ویلې کومه ورځ چې په سی برخه کې ل انسټیټیوټ څخه راګرځول شوې ده رواني حالت ښه نه دی. د واز انجونې نه دي چې په افغانستان کې بشمیره بندیزونه له رواني ستونزو سره مخ کړي دي، بلکې کورنۍ هم ورته ځوريږي.
تیر ورځ هم مونږ چې پښتنه وکړه وړه کوي د مینو می سامیا دی وي وضعیت څنګه دی. مو کوم پاله کې پرته یو چې راګم ورته وکړو د مونږ نه دا ډېرې چیغې وي دا رقم تاثیرات یې په ټولو باندې کړي.
له بلې خوا پر افغان ښځو او انجونو باندې د رواني درملنې په برخه کې سي مرکزونه هم په دې وروستیو کې تړل شوي دي.
رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي. د بلې خوا بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړي دي چې د دوی لپاره حد اقل په دا اړه یو مشوره ورکړي، څوک یو خبره ورته وکړي، سر ور خلاص کړي. هلته خو هغه پر بند کړل، دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود و هغه هم پر بند کړل.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو ورتونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ښځینو لپاره د زده کړې زمینه لکه څنګه چې لازمه وه له پخوا څخه هم نه وه برابره. خو له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د کلیو په ګډون په ښارونو کې هم د زده کړې دروازې د ټولو ښځینو په مخ وتړلې. د ښځو په زده کړو باندې وروستی بندیز په سی برخه کې د نیمه زده کړو مرکزونو بندېدل دي. د دې مرکزونو نجونې وایي چې د طالبانو د نظام د کړنې دوی ته له نورو ستونزو سره سره رواني مشکلات هم پیدا کړي دي. په پایل کې د 22 کلنې شګوفې خبرې اورو. هغه وایي چې له زده کړو څخه راګرځول یې خوب نه واخست او بې خوبۍ بیا د ژوند ټولې چارې ورګاډي وړې کړې.
نرسنګ علي لو السلام او د سمستر مکمله درس ویلې. مونږ د دویم سمستر امتحانونه هم ورکړو چې دریم سمستر ته تللو. نو وروسته له هغې نه د مونږ کار مخ په عمل کېدو روان و. په حقیقت کې یو ډېر ښه خوشاینده او ډېر په شوق او ذوق باندې د درس ته تللم، ځکه دا ماته یو نوې رشته او یو نوي شیان عثماني شیان ته زده کول او د خپل ځان په حق لپکې پوهېدلو. خو متاسفانه که په کومه ورځ سویل سو دا نور بند په هغې ورځې زمونږ امتحان هم و، خو ستا د امتحان نه اخیسته. مونږ ورته وویلې چې ولې امتحان نه اخلې. ویلې چې یو نامعلومه شرایط دی، وبګورو چې څه راپېښ کېږي. دا حقیقتا یو دردناک وخت و، ځکه کله چې دومره زحمت ورته باسو تمامه شپه کېنه درس ووایه، ورځې درس ووایه، خپل دوستان ملګري کورنۍ سره وخت کم تېروو او درس وایو تر څو هغه خپلو هیلو ته ورسېږو. او په کومه ورځ ووایي چې نه درس نور نشته، درس بنده، نو دا یو واقعا دردناکه صحنه ده.
له رواني اړخه یې په تاسو باندې څومره منفي اثر کړی ده؟ ځان څه رقم احساسوي اوس؟
لکه یو بې معنا وضعیت، یو هېڅ ناخوشاینده حالات، ځکه هغلته هم بهر تللو، داسې له کور نه بهر تللو، نوي شیان زده کول، دا یو اړخ دی خبرې وو. اوس مکمله په کور کې یاستو، خو کله چې انسان له خپل هغه د خوښې شي نه راتاویږي، نو دا واقعا یو فشار ده. کله کله حس کوو چې لاس او پښې بې دلیله لړزېږي، یا داسې یو د سړو حس کوو، خو سره دې چې تاوده به اوسېږو خو موږ هم د لرزش حس کوو. نو دا یو واقعا رواني حالت ده چې ډېر زیات فشار په موږ باندې راولي.
خوب دې څومره ورسره نارامه سوای کله چې ځان سره یوازې دا موضوع څومره درته دردناک کیږي؟
که حقیقت کې وایو تقریبا د شپې له خوا نه تر حد اقل دوه پورې دریو پورې اصلا خوب نه لرم، ځکه چې نه داسې چې زه وایم زه د ورځې نه، د ورځې خوب هم نشته، د شپې هم خوب نشته. او کله چې به ویده کیږم هم ډېر یو نارامه خوب وي. په خوب کې هم هماغه کتاب ده، کتابچه ده، یا مکتب ده، یا مدرسه ده، یا هم پوهنتون ده. کوم نه اوس فینن موږ راتاو سوي یاستو، ځکه مکتب خلاص سو، خو اوس فینن هغه حالت کې چې موږ باید پوهنتون ویلی وای نستا. نو یو فشار ده لکه ډېر بد.
دسې وضعیت کې د کورنۍ ملاتړ ته څومره ضرورت لري او د کورنۍ برخورد د سره څه رقم ده؟
د کورنۍ ملاتړ خو زښت زیات ضرورت ورته لرو یا احساسوم، ځکه مور مې خویندې مې مور مې دغه وایي چې شل کاله مخکې څه دا هسې وو او ټولو جنکیانو باندې پوهنتونونه بند وو، خو کله چې بیا حکومت تبدیل سو یا تحولات بیا راغلل نو جنکیان بیا پیاوړی راغللې. نو اوس هم ممکنه یا د حکومت په تبدیلیدلو یا په تحولاتو یا هم په دې چې شاید دوی خپله پرېکړه تغیره کړي بیا پوهنتونونه مکتبونه خوسي کړي، نو دا یو ښه خبر به وي درته. خو او دوی ما ملاتړ کوي، خو هغه د زړه ناامیدي احساس یا د خفګن احساس ډېر انسان ځوروي.
صنفیانې دي لغو خبرېږي کوم وضعیت ته رسېدلي؟ آیا داسې حالت کې خو به نه یي چې غودي ځان ته زیان رسوي، رواني حالت یې تر دې حده خراب وي؟
ولې نه، زمونږ صنفیانې دي چې اوس هم په ارتباط کې وي، له یو بل نه حواله اخلو او یو تعداد دي چې له لرې ولسوالیګانو نه یوازې د همدې لپاره راغلی وي بېرته تللي دي، نو دا هغوی ته ډېره سخته ده. مونږ خپل یوه ملګرې وه، هغې له ډېر فشار نه وایي د شپې لخوا اصلا خوب نه لرم او د ورځې تمامي ورځ ځان په کار کې مصروف، فقط ډېر فشار لرم ذهن باندې. او یو تعداد نورو خپل امید قطع کړی دی، ویل دي چې نه بېرته نه شروع کېږي، نو مخه یې کړې ده د کورنۍ په خوښه باندې، نورو سره کوزده یې کړې ده یا هم ودونه یې کړي دي، کوم څه پخوا یې ورته امید و چې نه اول به درس وایو بیا به کوزده ودونه کوو، خو هغوی کم لږ اوس ناامیده شوي دي او د کورنۍ پرېکړې ته یې غاړه ایښې ده.
د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقی چې د جمهوریت په وروستیو کې له تب څخه فارغ شوې او اوس بې دندې په کور ناسته ده، وایي له یوې خوا د زده کړې ټولې لارې وتړل شوې، له بله پلوه رواني سي مرکزونه هم د طالبانو لخوا په دې پلمه وتړل شول چې دلته ارواپوهان د خلکو کورنیو چارو کې مداخله کوي. د اغلې فاروقی په خبره اوس نو افغان نجونې او ښځې د رواني درملنې لپاره سي مرکز ته هم نشي ورتلی.
د دې څخه راګرځولې دي چې د هغو رواني حالت خراب شوی دی، د تعلیم یې راګرځولې دي، خلک پرمختګ کوي موږ شاتګ کوو. زموږ ټولې ښځې خویندې که د کار دا دي که د درسو دا دي هغه ټوله پر کور ناست دي. زما خپل ملګري دي اگزیټ امتحان ته امادګي نیولې وه، دوی د هغه سږ کال اگزیټ امتحان هم اخیستی، د تخصص ته یې هم اخیستی، د اگزیټ امتحان یې زندي وانخیستی. یو خو ذهني دي رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي، د بلې خوا بیا دوی رواني سینټرونه هم بند کړي دي چې د دوی دپاره حد اقل په دا اړه یو مشوره ورکړي، څوک یو خبره ورته وکړي، سر ور خلاص کې، دوی باید د ټولنې سره یو ځای مخ ته ولاړ شي. لیکن نه، هلته خو هغه پر بند کړل، دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجوده وه هغه یې هم پر بند کړل.
دغه نجونې چې له قابلګۍ نه راګرځول شوي دي، دوی پاک لره ته وایي څومره یوې نجلۍ ته سخته ده چې خپل پانځای بدل کا، په یو امید په یو هیلې باندې راسي قابلګۍ ته کینی، هغه هم ور باندې بندې کا، څومره سخته ده؟
دا خو به حتی ډیره سخته ده. ځینې نجونې په دوی کې دا رقم هم شته چې هغوی بیرته خپل د کور سرپرستی کوي، نارینه په کور کې نه لري، نو دا تعلیم ونه کې درس ونه وای، دا ګټه څنګه کور ته یوسي، دا څنګه خپل کورنۍ بیرته څنګه راپورته کوي؟ خو نه سي کوي. ام د دې ارمانونو امیدونه تر خاورې لاندې سول، هم کورنۍ به سرنوشت په سر سره پاتې سو، ځکه د کور سرپرست چې دا رقم به سرنوشت وي نو مکمل کورنۍ ورسره تباه کیږي.
شفیقه فاروقی زیاتوي که هم طالبان د خلکو غږ نه اوري، خو بیا هم یو پیغام ورته لري.
تاسو ښځې ته خپل حق ورکړئ، د ښځې حقوق وپیژنئ چې د هغو حق څه دی. په اسلام کې دا نه دي راغلي چې ته په بندیز ولګو خپل په حکومت کې چې ښځې د تعلیم ونه کړي، خو نارینه دي چې هر څه کوي ودی کې هیڅ پروا نه کوي. دا رقم نه دی راغلی. هغه وای تعلیم یا علم چې دی پر نر او پر ښځې فرض دی، صحیح دی. تاسو غواړئ قوانین او اصول مراعات، تاسو فکر کوئ چې ښځې د بدې لارې د پاره راوځي، دوی باید دو دې ته پلان جوړ کړي چې باید په کم ډول سره زنانه درس وایي، په کم ډول سره مردانه درس وایي، وختونه دی ورجلا کې نور اصول او نور قواعد دی ورته کښېږدي. خو دا رقم دی نه کوي چې د مکمل هیواد سرنوشت یې ورته تر خاورې لاندې کړه. څومره چې هیواد پرمختګ کړی و په دا شلو کلو کې، بېرته یې تر هغه ډېر شاتګ وکړي په دې رقم سره. هم اقتصاد را صفر سو او هم یې د تعلیم کچه صفر سوه. دوی خو ځان ته عالمانو پوهان وایي، خو لیکن فکر نه کوم چې دا رقم پوهان دې داسې یو کار وکړي چې پر ښځې دې تعلیم ودرې، پر ښځې دې وظیفه ودرې. ولې هغه ښځه چې په کور کې نارینه ونه لري، ستاسې حکومت دومره کولی سي چې په هغه کور کې د هغې ښځې یا سپین سرې ته یا د سپین ژرې ته یا د کوچني ته عاید ورکړي لکه څنګه چې په خارج کې ورکول کیږي. نو تاسو خو دا هم نه کوئ چې کوچنی پیدا کېږي تاسې هغه ته عاید کښېږدئ، یا سپینژرې یا سپینسرې تاسې هغه ته عاید کښېږدئ، او ځوانان دې کار وکړي. لیکن ځوانان کار کوي، ښځې حق نه لري چې کار وکړي، انجونې حق نه لري چې درس وایي، چې درس ونه وایي کار نشي کولی. تاسې وایئ چې صحیح مرکزونه دې هم بند سي، ځکه مرګ او ژوند د خدای په لاس کې. الله تعالی وایي وایي ته حرکت وکړه چې زه برکت وکړم. نو ته چې درس و تعلیم په دوی ونه وایې، نو څه رقم باید د یو چا ژوند وژغورل سي؟ د هغه چا ژوند چې ژغورل کېږي حتماً یو وسیله غواړي، یو سبب غواړي.
یو افغان میرمن چې نغواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې دا خپله هم ډاکټره ده، له همدې وجې غواړي چې لورې هم په سي برخه کې زده کړې وکړي، او لورې هم غوښتل چې ډاکټره شي. کله چې طبي برخې وتړل شوې نو د قابلګۍ برخه یې پیل کړه، هغه هم اورباندې وتړل شوه. دا میرمن د خپلې لور د زده کړو په برخه کې وایي:
طالبان هغو زما لور په یولسمه ټولګۍ کې وه کنه، بیا طالبان چې راغو هغه لکه بیا دولسم ته وشو، بیا طالبان چې هغه وخت کې اعلان وکړو چې دولسمه کلاسونه چې دی دې ته ارتقا ورکوي، لکه د دین یو صرف امتحان واخلي بس دی رخصت کی، بیا چې کله د دین دغه شهادت همې وشي بیا به مونږ ورته حوال ورکو. نو بیا زما لور هغه دولسم کلاس صحیح نه ویلې، صرف هغه امتحان دی ولسمه ورکړې وا، هغه دولسم تر شوی نه وا، بس بیا یې لاړم یو ورځ د دې شهادت همې می ډیر پښتون زمې واخصله، هغه چې می واخصله دا لور ته می ویلا دا بیا جړله خیر دی لوري مجړه د یو تا باندې نه د ټول افغانستان په جنا کو باندې اوس مورو ګور از پخپل دوه لیسانس لرم کور کې نستایم. خیر لوري خدای مهربان دی، ورځ نه ورځ به خوشی چې ته بخپل تعلیم کې بس هر ورځ دا جړل ډیر خفغان کول بس نه ویل زه خیر دی ستا بوزم یو نستوت کې کابل کې حالت به داخلا کومه چې دا سبقونه دي ختم شي. دا ویل خزه سعید اوس چې دا وکړه چې نستوت هم باندې شو دومره جړل یو خطه دا جړی یو خطه ز پخپل جړم لوري چې څنګه موت جړ د ټول افغانستان هم د خسي جن کوته جړی قسم دی فرشته جن دوم جړل دي چې دي جن کوته ګورم د شبکې اجتماعین کې دی د ټي وی کې ګورم ډیر مې سره خپه شو.
د میرمن زیاتوی چې نوی ځوانان له ښوونځي څخه وروسته د ځان لپاره د بیلابیلو پانځیو د ویلو لپاره پریکړه کوي، همداسې د دې لور هم لوړې هیلې درلودلې خو په خبره یې له خاورو سره خاورې شوې.
خپل هم داسې اولنۍ کې به ویل چې زه ژورنالیزم په برخه کې سبق وایم، خو یو دم لاړو د صحت دغه برخې ته ډاکټري برخې ته لاړو چې نه مورې زه ستاسو مسلک غواړم چې مخکې اوسم یا ووایم. ویلم زه صحیح ده چې څنګه ته غواړې ستا په علاقه په کوم ځای کې دی، په کومه درسونه باندې دی، په کومه پوهنتون کې، په کومه رشته چې ستا خپله دغه دی ستا خوښه دی زه هغه منم. بس دا لاړو زه چې زه زما یونیورسټیټ ویم د څلور کالو قابلګي دی زه هغه ویم. ولې زه صحیح ده چې دا اړتیا لري چې یو ښه ژوند ولري، دا به سواد شي، دا خپله ژوند باندې پوه شي، خپله چې دا کله مور جوړېږي چې دا خپله بچي ښه صحیح تربیه وکړي یا تربیه کولی شي. نو یو مور ته څنګه اړتیا ده که نه، چې زما لور اوس دومره د ټولو نه پاتې شوې ده، ډېر زړه مې خپه شو. بس داسې نا امید پاتې شوی یو فرشته جانې د خپل وطن نه، ما خو تم چې زمونږ امید هغه نه پاتې شو. بس دعا کوم چې خدای پاک یا زمونږ خپل ملک جوړ کړي، که زمونږ خپل ملک نه کړي زمونږ هغه کې سنو شي چې هدي خپل خپل د بچو باندې د تعلیم خلاص کوم، بیا مې څه غم نشته دی.
رواني مشوره کریمه شیرزی بیا وایي چې د دې څلور لونو غوښتل چې ډاکټر شي، بیا چې په هندو نه وتړل شول یبي لوري غوښتل چې نرس شي، خو دا چې هغه زده کړې هم په نیم کې پاتې شوې، اوس یې روحي حالت دومره خراب دی چې له ځان سره ژاړي.
زه به دا درته وایم چې اولین لاین مثال د ما خپل اولادونه دي، چې د ما مثلا لوران دولتي ته پنځه کې وي، مثلا یوه تقریبا پنځم سم کې وه، یوه دریم سم کې وه، هغه یوه خو چې تحصیلات یې لږ مخکې تللي وو خپار صورت ده، بله وړکۍ ما خپله بوتله شخصا قابلګۍ بخش کې مې کېنوله. نو کله چې هغه بخش هم په بند کړلو خو طبیعي ده که نه چې هغه ډېره مایوسه کېږي، ډېر جیګرخونی کېږي، ګوشهګیري اختیاري وي، انزوا ته ځي، و عصبانیت و خلتنګي و مثلا د هر
بالې. تاسې په کور کې څومره زیات منفي اثر یې په تاسې باندې وکړ، د مور په صفت، په پلار باندې، په دوی باندې؟ که څه هم د تاسو په خبرو کې لورایه په پایل کې ښکاره سوله، خو بیا هم که راته واضح کړئ ډېر به ښه وي.
په یوه ځای کې چې سړی ژوند کوي طبیعي ده که نه، چې نور خو بیدن افغانستان حالات مو تاسو ته ټولو ته معلوم دي چې هېڅ خوشحالي نه وایي. یو وخت چا د ما نه پوښتنه وکړه چې کور لري، ما ورته وخندل، ما ویل زه څلور ده باندې کور لرم او څنګه ما د مو څلور لورګانې دي په موږ باندې د تحصیل وکړم ما ته څلور اپارتمان دي یعنی زه نورې چینه غواړم ما ته چې د اولادونه مې ورسیم دای ما کور دی یعنی د موږ ټولې هیلې امیدونه یعنی تناز ځان نه خایم دي هر ښځې د هر افغان د هر کورنۍ دغه هیله و نور څه نه ورته پاتې چې خپل اولادونه حداقل یو ځای ته ورسوو او کله کله موږ وایو چې څوک کوم هغه خلک ملک ته خدمت کوه هغه خلک واقعي خلک دي چې سالم اولاد جامعې ته وړاندې کو یعنی دا چې خدای نخواسته معتاد نه وي پوډري نه وي به علمه نه وي دغه یو خدمت دی چې موږ کله کله وایو چې وطن مور ده په دغه رقم باید مور ته خدمت وکړو چې صحیح او سالم اولادونه ورته وړاندې کړو نو د هرې مور دغه خواسته وه چې اولاد یې ورسیږي و ځای ته لاړ شي حداقل په خپلو پښو ودرېږي سبا ورځ چاته احتیاج او محتاج نه وي خو موږ ټولو باندې ډېره منفي اغېزه کړې ده چې خپل اولاد ته ګورم تېره ورځ هم د مونه چا پوښتنه وکړه د وړکۍ لورمې نومې سامیاتې وې وضعیت یې څنګه دی ما کمپله کې پرته وي چې غږ هم ورته وکړو د مونه دا ډېرې چیغې وي یعنې دومره ساسه شوې ده دا رقم تاثیرات یې په ټولو باندې کړې ده نو دا نه چې یعنې زه د لنډ مثال خپل کور کې وینم کله کله وي درک حالت هغه وخت کې چې په خپله یو انسان یو شی وویني کنه ورسره مخامخ شي نو زه اوس هغه خلک ډېر ښه درک کولای شم چې تعلیم نه پاتې دي تحصیل نه پاتې دي و بعضې خلک چې رسېدلي دي یعنې فارغ شوي دي دی ورشتې نو ته کله ورته یم تاسو خوشبخته خلک یې دغه دي حداقل د ارمان په زړه کې نشته چې دغه شی پاتې دي
له دې مثلا هم دا څو میاشتې تېرې سولې چې دا نجونې هم نشي کولای چې لاړې شي قابلګۍ برخه کې حتی دوی زده کړې وکړلي تاسو په نظر آیا د دې کارونو جبران چې نجونې له مکتب نه له پوهنتون نه ورپسې له نیمه زده کړو نه قابلګۍ نه په کور راکېنول سولې د دې جبران بیرته امکان لري
څه رقم به امکان ولري اوس مثلا دا کور کې د ما د خپل چې ورته ګورم هغه شوق هغه ذوق چې د اولادو سمې و چې هغه په مینه باندې د درس لوستلو په محبت چې دی ورته وخت وي چې شپه ورځ به وکړې و یعنی ټول وخت به اته ما ورته چای میوه ډوډۍ کې خودل دی چې نه داس زه چې اوس اکثر ګورم دا د دې سم دغه شوق ورک شوی یعنی مایوسه شوی دی خلک هیڅ امیدواري وی نشته مخته بیا نو جبران خو واقعا لږ سخت دی نو خلک مخکې چې موږ ټول بیرته شاته په څټ روان یو ما یو چیرته یو متن ولوستله نو پوهېږم کوم دولت و کله به چې جنګ جهاني و دی داسې سکونه وکړنه ودر لکه چې غټ غټ لښتي وکړي چې ماشومان شاګردان یې صدمه ونه ویني او د مکتب نه پاتې نه شي چې په هغو حالت کې دی حتی خپل اولادونه هغه نوی نسل ادامه د تحصیل ورته وکړه ولې افغانستان کې چې دغه اوس هم مثلا نه را جنګ شته نه دغه شرایط خراب شته دي پیوز د دوی چې مثلا نجونو ته دینی مدرسو یا مکتبو کې هغه د حجاب او د صنف او د استاد د زنانه غم او خوري کلکې دروازې ورته بندې کړي
بله دا وزیره چې کله د طب د پنځي مسله راځي نیمه زده کړې کې په سی برخه کې یا انجینری پنځي نه څوک راځي یا نور پنځي نه وزیر خبره ده د دوه دواړو ترمنځ فرق ډیر زیات ده مګر مجبوریت دوی دې ته راوستل چې راسي دې ټولګیو کې کینی وی وایي د تاسو په نظر د طالبان حکومت ولې دا ډول کړنې له افغان میرمنو سره افغان جنو سره کوي غوی دوم راقب نشینی کوي چې هغه خپل لوړ زده کړې راځي په نیمه زده کړو باندې بدلی مګر دوی هم هغه مور باندې تړي هغه دروازې تاسو دې علت څه ګڼئ
یعنی کله کله موږ د خپل خلم نشو ځواله او څه نشو ویلای د مجبورې په لحاظ ما شکر فضل د رب دې څلور لورګانې دي او څلور وړ دولتي ټک ټک کامیاب شو کله کله موږ باندې څوک ټوکی کوي وی ورداک دا رقم ته زور تایم نه ورداک یعنی د علم او تحصیل یو نمونه ده ورداک ایلور مې یعنی هغه پاتش ولدی تحصیل نه پنځم سم خونه کېدل دا ورداک ما بوت له خپلګي بحث کې مکنه ولا ما ته دونه چې مثلا کور کې وی کوشه نشي نه وی یعنی وضعیت خرابېږي دا وضعیت خلې درته هغه دروازه هم په وتړل نو په دوه وضعیت کې به موږ څه وایو خلکو ته
اول جیل چې خپل لور دی ولیدل چې نور دغه دی قابلګي دروازه په دی وتړل سولې خپل خبره سو تاسو ورته ویلې د دې حالت څه رقم و
والله چې اول ته دې ته مخ د مخ په وضعیت واقعیت درته هم ډېر سخت خراب شو نو چې دا بیا کله کله په دوه چو چې میدان بیخي باینلو مثلا د غوی ساس ورککو مجبور اې د مور په صفات لګځان سړی کلک ونیسی تکړای ونیسی د دوه یا ورکو باندې هغه جوړ ډېر سخت وضعیت خراب و اته دوه ورځې درې ورځې ډوډۍ ونه خوړل کم په لکه ځان پیچلای او د ماته بعد از مریض ایمه هیڅ یعنی دایم نشوي ویل چې زه په دوه دلیل باندې خو دا رقم حالات په ټول راغلی
لغه ورځی نه دوی د وړکتون و د مکتب و د پانتون سولې په څومره مشکل دي تر دې حدا را ور سولې د انجونی
زکه د ټایم فرشت جان زه دولتي مکتب کې معلمه اومه او ما د دې په خاطر دوه ټایم کار کوله یعنی یو ټایم خپل درس ور کوله هغه حق حلال چې معلمه اومه بل ځای مې بیا مثلا د سې کنه چې کم پیسې را کو بیرته په واسه کې زه باید ماش واخلم یعنی زه به چې سهار به شپه ګو به جون د کور هو اتلم کله کله داسې کېدل چې ما کوم هو به جز کور ته راشم یو ځینې علت دا و چې مثلا
زه کړای شم چې خپل اولاد یو خدمت وکم، د دې د کورس پیسې برابرې کما، د دې چپټر پیسې برابرې کما، د دې مثلا اده اقل یو در چې وي چې هغه د راحتۍ سره وخوړل شي، ولی نن راځي نتیجه ده راځنه.
تاسو ویل چې امش به دوستان د تاسو ویل چې ما څلور لونه څلور کورونه دي هم دا ماته بس دي چې زده کړې وکړي ورسیږي. نور څومره ایلي ارمانونه تاسو په زړه کې خپل اولاد خپل انجونو ته درلودل؟
نه سره ډیر چې درخونه دي ته ما یو لکې ده ډیره ماشاءالله با استعداد ده، یعنی د مکتب نه تر فهمی چې شپږم نه تر دولسم نه پورې هغه ټاپ نمره اخیستی وي او پنځه تم چې کامیاب شول اقدر کې و وغو به همیشه وي چې مور زه غواړم چې ششم و ډیره لایقه جراح شم. او نن ورځ چې ورته ګورم چې ټوله ورځ بیده وي، مثلا حتی هغه د کور کار ته په شوق نه پورته کیږي، لذت نه ترې اخلي، جیب دې ژوند کا، حتی خپل سره واسطه نه رسي نو طبعاً چې په مور ته زړه بیا غته رقم کیږي.
څه غواړي چې زر تر زره څوک کولی شي چې د افغان ښځو افغان نجونو دغه وضعیت بدل کړي؟ د تاسو غوښتنه له چا نه څه رقم ده؟
خونه اوس خو هېڅ خاطر هم امید نشته ده چې مثلا شرایط وینو ورځ په ورځ، یعنی کله کله وایي چې امید به ما شي که بشي، یعنی سږ کال به مکتب شروع شي، کال ته به شروع شي، سبا ته بشي، اوس بیخي یعنی ونه که پویږم په دو مورد کې څه نشم ویلی. بیخي یعنی موږ خو خپل امید بیخي درته یم، بیخي ناامیده شوي، امیدم د لاسه ورکړی دی. داسې فکر کوم چې دیتی دم دو کورو شولو د دروازو تشا زندانیان یو، نور دیتی بدون د الله د دربار نه لوره هیڅ هیله امید نشته دی موږ.
په آخر کې به د تاسو یو نظر کورنیو ته هم ولرو. په هغو کورونو کې چې لکه د تاسو لونه چې غودوی د تب پنجي کې بیا یوه راغله له قابلګۍ ته بیا دوی په کور ناستې دي، اوس خو د طالبانو وضعیت دغه رقم ده چې دوی نه د چغه ګوري او نه د دین جنو لپاره دروازې خلاصې دي زده کړې. کورنۍ ته به څه ویل ولري؟ له خپلو تجربو نه څومره دوی ته روحیه ورکړي، څومره هڅه وکړي چې ادي اقل دوی دسې د دوی روحیه دسې ونه ځپل سي چې سبا ورځ بیا ونیسي کولی چې بیرته خپل زده کړو ته دوام ورکړي. کورنۍ ته څه وایې؟
والا زه شخصي نظر مې کورنۍ ته دا دی چې خیر، امید د لاسه نه ورکوي، بیا هم ژوند دی، ژوند په امید خوړل کېږي. بدون د الله د رضا نه یوه پاڼې د ونې نه نه لویږي، دنیا هم داسې په امید خوړل کېږي. داسې نه شو ویلی چې په کلا د ژوند خلاص شوه، ژوند ختم شول، هر څه خلاص شول. دا تغییرات شته، دا تحولات شته په دنیا کې، ولی فعلا هم دا مثلا هغه نجونې چې امکاناتي وي آنلاین درسونه شته دي، لکه چې اوس مې واورېدل پاکستان ډېرې ویزې لېږلي دي، هغه کسان چې مثلا کړی شي بیا هم افغانستان کې خپویه ګرشی په واسطه دي، هغه کسان چې واسطې ورته لري، لاسرسی ورته لري، یعنی کړی شي. په دو طریق به بیا هغه منابع چې په کور کې به هغه کسان چې باسواده دي، نجونې مثلا زیر سن دي، یعنی وړې دي، تشپږمه اومه لسمه پورې، کړی شي پلار مور هغه میندې خویندې چې باسواده دي، په دو طریق په کور کې ورته مثلا همکاري وکړي او خپل امید له لاسه ورنکړي.
او هغه چې له لوړو زده کړو راګرځول شوي، له قابلګۍ نرسنګۍ له دوره ګرځول شوي، دوی ته روحیه ورکړي چې دا ورځ بدلیدونکې ده.
انشاءالله انشاءالله داس خو نه دي کنه، موږ ډېر انقلابونه ولیدل، ډېر تحولات په ژوندو کې ولیدل، هیڅ شی په خپل حال نه پاتې کیږي او هیڅ داسې شپه نه ده چې سبا نه شي. زه ټولو ته وایم چې داسې یو ژوند به زده کړو چې مثلا فکر وکړو چې هر شپه ویده شولو، مړه شولو، خلاص شو ژوند، او سهار چې کله خوبه پورته شولو، نوې دنیا ترغلی، نوې تولد شوی، ته غرمې یو شی یو، ته ماسپښین ځوان یو، ته مازدیګر بیا نن دک نور لویږو، مازدیګر ماسخوتن ته بیا نو پاخه سل تر اسو، د شپې هر شپه دا فکر وکړو چې مړه کیږو، سبا سهار امیدواره اوسو چې سبا چې پورته شو یو نوی لمر پورته کی، یو نوی ژوند شروع کی انشاءالله.
د 2022 کال د اگست په نیمایي کې چې کله طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، په لومړي سر کې شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل، او بیا یې د 2022 کال په آخر کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ بندې کړې. او څو میاشتې وړاندې هم ملا هیبت الله اخندزاده د ښځو او نجونو لپاره د ټولو طبي ادارو د تړلو فرمان صادر کړ. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 8. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا هي چاره.